پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. د ازادي رادیو په دې خپرونه کې په لشکرګاه کې د سختې جګړې ترڅنګ
ان داسې کورنۍ ستا چې دومره توان نه لري چې د جګړې له ځای څخه خپل ماشومان او خپل کورنۍ بهر وباسي.
د خوست والی د دوو قومونو ترمنځ بدی پایته ورسوله.
دیو بل په مقابل کې اربکیم راکټ کړل او د دوی په منځ کې داسې لوک چې دی به سرک نه نیسي جنگ بنه کوي.
د جګړو له خبرونو سره سره له روزګان ش خبرونه هم لرو.
اورزګان ولایت کې ټول ټام له یو سره تلويخ شنې خونې جوړې شوې دي.
د افغانستان په گاونډي ایران کې د کورونا وبا یو ور بیا زیاته شوې ده. د دې نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې خبرونه لرو چې اسد الله لودین چمتو کړی.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار ایران ته روان شو. ملګری ملتونه د افغانستان په اړه غونډه جوړوي او ایرانی چارواکي د کورونا زیاتوالي اندېښمن کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار ایران ته روان شو. نوموړی به تهران کې د نوی منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي او له ایرانی چارواکو سره به جلا جلا لیدکاته هم ولري. ارګ په یو خبر پانه کې ویلي چې د یو ورځنی سفر کې د جمهوری ریاست دویم مرستیال محمد سرور دانش، د بهرنی چارو وزیر محمد حنیف اتمر او یو شمیر نور چارواکي د ولسمشر ملګرتیا کوي. خاغلی رئیسی د سه شنبه په ورځ هم د تحلیف یو لړ مراسم تر سره کړل، خو نننی مراسم د ایران په پارلمان کې تر سره کیږي. تمه ده چې د راتلونکو اونۍ په فایل کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. ځینو ډیپلوماټیکو سرچینو ویلي دي چې خایي د غونډه د شنبه یا یک شنبه په ورځ وشي. د افغانستان حکومت د چهارشنبه په ورځ د داسې یوې غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سه شنبه په ورځ په یو بیان کې له ښکېلو لورو وغوښتل چې شخړې کمې کړي. د امنیت شورا په بیان کې پر اوربند هم ټینګار وشو. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د سک کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې ملکی مرګ ژوبله د تیر کال همدې مودې پرتله و څلوېخت په سلو کې زیاته شوې ده. د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې د شخړو زیاتېدو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړه. د دې سازمان عمومي مشر یوسف بن احمد العسیمین په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویل چې په افغانستان کې د وروستیو شخړو د قربانیانو له کورنیو سره او د افغانستان له حکومت سره خپل خواخوږي څرګندوي. په دې بیان کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پر خبرو ټینګار شوی دی او هر راز تروریزم غندل شوی دی. په هغو سیمو کې چې طالبانو په روسیو کې نیولې دي د لسګونو راډیوګانو او تلویزیونونو خپرونې بندې شوې دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یانای وایي چې د طالبانو له لوري د ولسوالیو د نیولو او په ولایتونو کې د جګړو له شدت سره یو 50 رسنۍ د اپریل له میاشتې راهیسې فعالیت نه کوي. د نای په باور د دې رسنیو د بندېدو له امله تر زرو ډیر خبریالان او درسنیو کارکونکو بیکاره شوې دي. بلورته د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د ورستیو امنیتی ستونزو له امله تر سلو ډیر خبریالان له ولایتونو کابل ته راغلي دي. امریکایي چارواکي ګمان کوي چې عمان خلیج کې ایرانی ځواکونو هغه بیړۍ یرغمل کړی و چې د پاناما بیرغ پرې رپید. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي هغه کسان چې دا بیړۍ برمته کړې وه ایرانیان وو، خو په خبره یې سملاسي داسې حالت کې نه دي چې دا خبره تایید کړي. د بریتانیا سمندري ځواکونو پرون ویل د متحده عربي اماراتو ساحل ته نږدې دا بیړۍ چې قیر پکې بار وو له برمته کېدو وروسته بیرته خوشې شوې ده. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب بیا ویلي دوی د پیښه کې لاس نه لري. د ایران په اړه بل خبر کې اوري چې دغلته د کووید 19 ناروغي د مثبتو پیښو شمیر تر 3 میلیونو واوخت. د ایران روغتیا وزارت پرون د 24 ساعتونو په ترڅ کې د څه باندې 9000 نویو مثبت پیښو خبر ورکړ او څرګند کړ چې 409 کسان د کورونا له کبله مړه شوي دي. له دې سره د ټولو تلفاتو شمیر په دغه هیواد کې تر 2900 واوخت. د ایران روغتیا وزارت وایي چې تر 30% لک کسان په ایران کې ماسک تړي او روغتیایي فاصله مراعتوي. د روسیې د رسنیو چارواکو دغه هیواد کې دوه خبری چینلونه چې پر کرملین نیوکه کولې تړلې دي. د اوپن میډیا او ام بی کی ایچ په نوم دغه چینلونو پرون ویل چې کارون کې د دوی ویپانو ته لاسرسي نه لري. دوی ویلي تر اوسه د چارواکو لخوا هیڅ داسې معلومات نه دي ترلاسه کړي چې وخی ولې د دوی رسنۍ تړلې دي. د آزادو رسنیو په وړاندې د روسیې دا تازه ګام داسې محل پورته کیږي چې دغه هیواد کې د راتلونکي سپتمبر میاشت کې پارلماني ټاکنې کیږي او د بلاروس لوبغاړی کریستینا تسیمانوسکایا له توکیو څخه پرون د ډیپلوماټیکو هڅو په ترڅ کې ورساته ورسېده. د ځغاستې د لوبغاړی د امنیتي ستونزو له امله ونه غوښتل چې خپل هیواد استنه شي. د دې لوبغاړی د پیښې یو ځل بیا د نړیوالو پاملرنه د بلاروس د مستبد واکمن الکساندر لوکاشینکا ناوړه چلند ته ور اړولې ده.
خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. زه اسمت ساروانی ماو ده خبرونه ده سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. ده بشری حقونو یوی چارون که دلی ده افغانستان پر عدلی سیستم انتقاد کرده. دا چه انتقاد دقیقا په څه خاطر ده ده به لژ روسته په یو راپور که در واورو. لومړی ده هلمند ده مرکز لشکرگاه ده اوسیدون کو پاره اندیشنو ته تمکیشو. ملګرو ملتو د افغانستان په لشکرګاه ښار کې د طالبان او دولتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې د لسګونو زرو بند پاتې خلکو د ژوند او خوندیتوب په اړه ژور اندیښنه ښکاره کړې ده. طالبانو په وروستیو ورځو کې د لشکرګاه د نیولو لپاره سخته جګړه پیل کړې ده. د لشکرګاه ځینې اوسیدونکي وایي چې په کوڅو کې مړي پراته دي.
د ملګرو ملتو ویان سټیفن دوجارک په نیویارک خبریالانو ته وویل چې ملګری ملتونه په لشکرګاه کې د لسګونو زره بندي پاتې شویو ملکیانو خوندیتوب ته ژور اندېښنه لري. راپورونه وایي چې طالبانو د لشکرګاه ګڼې سیمې په وروستیو څو ورځو کې نیولې دي. خلک نه پرېږدي چې له خپلو کورونو ووځي او افغان او امریکایي ځواکونه پر طالبانو بمبارد کوي. په هلمند کې یو مدني فعال آغا محمد قریشي ازادي راډیو ته په ټلیفون وویل چې خلکو ته درانه تلفات اوښتي دي او یو شمېر خلک دا توان هم نه لري چې خپل کورونه د جګړو له سیمو بل ځای ته انتقال کړي.
خلک لډیرو سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ان داسې کورنۍ شته چې دومره توان نه لري چې د جګړې له ځای څخه خپل ماشومان او خپل کورنۍ بهر وباسي. خلکو ته د سر زیانونه اوښتي دي. خلکو ته د خلکو کورونه سوي دي او د خلکو له کورونو څخه د جګړې د سنگر په توګه باندې استفاده کیږي. هلته د جګړې له کبله دولت نه دی توانېدلی چې بشری مرستې خلکو ته ورسوي. نو په دغسې یو بد وضعیت کې د هلمند خلک پر ټولو لورو باندې په ځانګړې توګه پر طالبانو غږ کوي چې له دغه ناروا جګړې لاس واخلي.
طالبانو تر پرون پورې د لشکرګاه له لسو ناحیو نه ناحیې نیولې وې. د 215 میوند قولي اردو قمندان جنرال سمی سادات د شار له استوګنو غوښتي دي چې د طالبانو تر واکلاندې سیمې پریشتي.
طالبان ژوندي نه پریږدو، په یو صورت په یو قیمت کې نه پریږدو. نو زه پوهیږم دا به تسته ډیره سخته ده. ماته هم ډیر سخت چې دا تصمیم ونسم. زه نه غواړم زموږ خلک خوښ سي. د خپل خلکو د پاره جنگ کوم، زموږ د ملت او د خوند او د وډونو د پاره جنگ کوم، ستاسې د آینده د پاره موږ کوو. نو زما خواهش دی چې دا څو ورځې که بیا ځای کېږي په بزرگی موږ عفو کوي او ارڅونه عجل چې کولای سي چې په هغه ځای کې چې طالبان راځي عجل د هغه ساحې څخه تاسو ووځي چې موږ پر هغه ساحو ته باندې اجرات کوو.
جنرال سادات زیاته کړه چې د دولتي ځواکونو هم دا نیت دی چې طالبان له لشکرګاه وباسي. ازادي راډیو تیر شپه د ښار د امنیتي وضعیت په اړه او هلته د ملکیانو په ارتباط له دفاع وزارت او په قطر کې د طالبانو له دفتره د معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه وکړه خو ځواب یې ترلاسه نه کړ.
په راپور کې مو د لشکرګاه د اوسیدونکو د ژوند په اړه د ملګرو ملتو اندېښنه واورېده. همدا شېبه د هلمند یو مدني فعال د ټلیفون له لارې راسره دی. درته هرکلی وایم او همدا اوس که راته ووایې چې په لشکرګاه ښار کې وضعیت څنګه دی؟ متاسفانه چې ټلیفون قطع شو په لشکرګاه شهر کې چې ډیری برخه د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي اکثره خلک د امنیتي ملحوظاتو له کبله نه غواړي چې نمونه واخیستل شي. زموږ همدا مدني فعال چې اوس مو کوشش وکړو چې ورسره خبرې وکړو هم په همدې خاطر نه غوښتل چې نوم یې واخیستل شي. تخنیکي همکار هڅه کوي چې ورسره بیا تماس ونیسي او د دې ټلیفون له لارې ورسره سره دی ګوندې دا ځلې ټلیفون قطع نه شي. که زموږ اوریدونکو ته وایس چې فعلا په لشکرګاه کې وضعیت څنګه دی؟
ترګه کې نو سپینه نه هم جګړه روانه ده. 13 شپه هم تاسو ودی او د شدید جګړه 13-16 د جګړه د شار په منځ کې د ماول چلمړی اوزه او دومي اوزه کې نو سپیلن جګړه روانه ده چې کومندانې خپل دومي اوزه کې او لومړی اوزه کې جګړه روانه و. کومندو ځواکونه راغلي دي نو شیل ته هدا د ساتيان د د کاریز په نامه باندې بیا هلته ریګ دی چې کلابي سوخاته چې هلته کومندو ځواکونه دا خو تخصیل دي د ها خو ته جګړه را پیل کړي د شار په مخ باندې او جګړه په دې مخ باندې ده چې دا اوس هم هلته په زیات شمیر ملکی خلکو تلفات لیدل دي. طالبان د ملکی خلکو کورو ته ننوځي دا اوس هم پیلن د ملکی خلکو په کورو پر سرو باندې دي. هلته ملکی خلک دي په زرګونو کورنۍ لدې لشکرګاه شار ته مهاجر شوی دي اما نور زاین څه کوم ځای ته لاړ دي اوس هم ملکی خلک نن سار ما پښتنه کوله ځینې ملګرو نمبرونه مې پیدا کړل چې د هر چا سم پښتنه کول د کورنۍ یو غړی یا دوه غړی اسللی و. یو همکار مې نن راتوویل چې زما پیغله لور وشتل سوی د هغه په ترک باندې پراته و یو ورځ پراته و دومره څوک نه و چې پورته کې په لشکرګاه کې داسې وضعیت دی چې یو 14 کلن انجلۍ دوه ورځې په ترک باندې پراته وي اته هیڅ څوک نشته چې هغه فقط ویسي یو په یو کورته ویسي پسند ځای کې پری باسي. نو دغه څه وجه دا اوس هم د جګړه په کومندانۍ په شاوخوا باندې جګړه روانه ده. کومندو ځواکونه وروتل دي وای چې د کومندانۍ څخه تر شا کړی دي اما جګړه بیا هم د شهر منځ کې ده. اوای بمبار هغه صاحبانه چې طالبان په کوم کورو کې نه وتلی وي هغه صحه اوای بمبار په نشکی او هلته بمبار کیږي. دلته ما وویل چې همیشه د جګړې په منځ کې عام خلک په جګړه کې سوځیدل دي عام خلک په جګړه کې قربانیان شوی دي د عام خلکو شتمنۍ په جګړه کې دم لري. د جګړې اصلي زما مقصد دا دی چې جګړه که طالبان دي که حکومت دی دواړه د افغانستان خلک دي زما جدي غوښتنه هم دا ده چې ملکی خلک دي د جګړې د لوري څخه لیری وساتي او ملکی خلک دي په جګړې کې نه قربانیان کړي.
بله
او موږ د نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه دا ده.
بله مخکې دې په هلمند کې د بایبان قول اردو قومندان له خلکو غوښتي او چې له شاره ووزي څومره خلک ورتل دي؟ آیا دا امکان لري چې دوی په داسې حال کې چې جګړه رواني دز په یو بل باندې کیږي په داسې حالت کې خلک خپل کورونه وتل شي؟
بالکل دلته ما ویل چې خلک د خپل کورو ته خپل په کور کې چې ناس خپل مرګ په سترګو باندې ویني ځینې خلک له کورو څخه ودی چې دلی په کور کې ټول کورنۍ مختمیږي نو دا څه دي چې ووزو کېدای چې دا به چانس چې موږ د کورنۍ څخه ووزو اما تر زیاته کچه اوس هم دلته په شهر کې د شهر خلک په خپل کورونو کې هلته سته هلته سوګند دي ولې نسي کولای چې د کورونو څخه ووزي. ډېره شدیده جګړه روانه ده ځینې وتلي دي او ځینې پاتې دي په خپل کورونو کې خو هغه خلک چې پاتې دي هغه هر لحظه د خپل مرګ شیبه شماري چې کوم بمبار پر موږ باندې وسی او یا به کوم طالبان موږ کوته نه لږی. ما ویل چې دلته د جګړې اصول نه دي مراسمي جګړه ډیره وحشانه جګړه ده او ډیره بده جګړه ده چې هیڅ نو انسان ته ارزښ نشته عام خلکو ته ارزښ نشته
بخید انسان د میجی پر سرګ باندې نور تکل کیږي. ډیر مننه. کدا هم راتوایش لن راتوایش و د خوراکي مواد له نظره وضعیت څنګه دا او یا د درمل له نظره ځین خلک بناروغانی یا ټپیان دي د روختون ته ځان رسول شي او کنه او نانوایانی به تبن چې بند وي دکانونه بندي د خوراکي مواد له نظره د خلکو وضعیت څنګه دی؟
بالکل خلک د خوراکي توکو سره لاس پګریوان دي هغه څه چې کور کې لري هغه خوري، دکانونه په مکمل ډول ټول شهر بند دی. د شهر په لیرې سیمو کې چې هلته جګړه نه وي هلته دکانونه خلاص دي، ولې هغه کسان نشي کولای یا د هغه سیمې خلک نشي کولای چې هلته جګړه روانه وي او دوی د خپل کور له کور څخه وځي د خوراکي توکو په تلاش کې وسی، هغه د خپل کور څخه وتلی نشي، هغه د کور څخه سر ایستلی نشي. ځکه چې ما یو مثال در تاسو ته درکړي چې یوه انجلۍ فقط هغه فکر کوم چې د خوراکي توکو په مخه باندې د کور څخه وتلی وه، هغه په سړک باندې شهید شو چې اورس پرته وه. دا داسې هیڅوک د کور څخه نشي وتلی، د خوراکي توکو د کمښت سره مخامخ دي، هغوی د اوبو د کمښت سره مخامخ دي، ځکه چلته برق هم نشته، اکثره اوبه د په برق باندې راپورته کېدلې، برق نشته، دا سیستم ټول په ټپ باندې ولاړ دی. او شپخانو کې هم هغه ډاکټران چې په شپخانو کې دي هغه ډاکټران د خلکو په خدمت کې دي، خو له هم نشي کولای چې دومره ټپیان چې تر ځار کې دي هغه په مکمله توګه تداوي کړي. د ډاکټرانو هم دغه پیشنهاد او دغه غوښتنې غوښتنه و چې د عام خلکو څخه خپل د کورونا څخه مرا وته چې موږ هم نور څه کولای چې ساسې تداوی وکړو او یا مو په روغتونونو کې دوا په خلاص کړو دغه د شپانو څخه سره وته لای.
ډیر مننه، کور ودان سلامت اوسه.
ما یو غوښتنه هم داده، ما یو غوښتنه هم داده جناب، ما یو غوښتنه هم داده چې جګړه داخلي جګړه افغانان د افغانانو جګړه نه ده، ما د نړیوال ټولنې څخه په جدي توګه غوښتنه هم داده د ټول افغانانو د وسنۍ وضعیت ته وګوري. جګړه دام سایه یوادونه د پدې کې پاکستانیان او ایرانیان په مستقیمه ډول په افغانستان کې اوس خپل جنگیالي دلته راستول دي، د طالبان سره یو ځای په د جنگ په لومړی کې څرګندې جنگیږي، اته د پاکستانی جنرالانو او د پاکستانی افسرانو کمانډه د طالبانو د هغه په لاس کې ده چې دا اوس هم جنگیږي. ما څنګه د ریوال ټولن ته وویل دا چې د افغانستان د وضعیت د کنټرول په خاطر باندې تاسو حاله هڅه کوي، نو تاسو په همسایه یوادونه باندې د هغه سیمه یوادونه باندې په افغانستان کې جګړه تاوده ساتلې ده، دوی باندې فشار راوړي او دا جګړه د افغانستان څخه ختم کړي او د افغانستان کې د سولې او د امن کور جوړ کړي.
ډیر زیاته مننه. کور ودان په هلمند کې مدني فعال و چې د امنیتي ملحوظاتو له کبله نه غواړي نوم یې واخیستل شي. تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو اوري.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د روان مالی کال په لومړي شپږ میاشتو کې په صادراتو کې 10% زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت په اعلامیه کې د سوداګرۍ د وزیر نثار احمد له قوله ویل سوي چې روان کال د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د صادراتو د زیاتوالي او سوداګریزو چارو د سمون لپاره څو تړونونه لاسلیک سوي چې ورسره د سبزیو او میوو په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د غوریانی په خبره و چې میوه او زعفران د افغانستان له عمده صادراتو توکو حسابيږي او د انجه بوټي د پروسس او بسته‌بندۍ او د صادراتو د څرنګوالي په موخه له خصوصي او دولتي بنسټونو سره د همکارۍ تړونونه هم لاسلیک سوي. د افغانستان د کرنې مالداري او بلګول وزارت وایي چې روان کال په نورستان کې د کچلو په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی. د غوړت وین اکبر استمین ازادي رادیو ته وویل چې تیر کال په دغه ولایت کې په 200 هکتار ځمکه کې کچالو کرل سوي و چې نږدې 4000 میټریک ټنه کچالو یې کړی وو. د نوموړي په خبره روان کال په دغه ولایت کې په 210 هکتار ځمکه کې کچالو کرل سوي چې 4000 شپږ سوه میټریک ټنه کچالو یې کړی چې زیاتره ځمکه په مرکز پارون کې کرل سوي. ښاغلی رستم زیاتوي دا شمېرې ښکاره کوي چې د تیر کال په پرتله ورکې 40% زیاتوالی راغلی. د کرنې وزارت چارواکي وایي چې د کچالو کښت د بزګرانو لیوالتیا، د کچالو لپاره د مناسب بازار او له بزګرانو سره فنی او مسلکي مرستې هغه عمده لاملونه دي چې په نورستان کې د کچالو په حاصلاتو کې زیاتوالی راوستي. او دا هم د کابل بازارونو کې د جنو بهرنیو اثرو په وړاندې د افغانۍ یو بیې 1 ډالر 90 افغانۍ 50 پله، 1 یورو 93 افغانۍ 60 پله، 1 پاوند 1.9 افغانۍ 60 پله، 1 سعودي ریال 1.20 افغانۍ، 1000 ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پله، 1000 هندي روپۍ 1020 افغانۍ او 1000 پاکستاني روپۍ 491 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډيو واوریدل. د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ په خپل نوی راپور کې د افغانستان په عدلي سیستم نیوکې کړي او ویلي دي چې د ښځو د حقونو په خوندیتوب کې پاتې راغلي. دغه راپور چې نن پنجشنبه خپور شوی په کې راغلي چې د طالبانو پرمختګونه د افغان میرمنو بنسټیز حقونه له خطر سره مخامخ کړي. په ورته مهال یو شمېر افغان ښځینه فعالان هم له روان امنیتي وضعیت اندېښمنې دي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د جګړې په تیزیدو سره د بشري حقوقو د سار سازمان هیومن رائټس واچ په خپل نوي ریپورت کې ویلي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي په قضیو کې د حکومت پاتې راتلل د ښځو د حقوقو مخه ډب کړې ده. دغه ادارې اندېښنه ښودلې چې د متحده ایالاتونو د ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته او د طالبانو د پرمختګونو سره سم افغان میرمنې له یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د بشري حقوقو د سار ادارې د آسیا څانګې مشر پیچیشا ګاسمن د شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل نړیوال مرسته کوونکي باید د هغو افغان میرمنو د ساتنې لپاره خپلې چارې او فعالیتونه لا ډېر کړي چې د حکومت د بې تفاوتۍ او د طالبانو د پراخېدونکي ولکې ترمنځ بندي پاتې دي. هغو حکومتونو چې د اوږد مهال لپاره په افغانستان کې د ښځو د حقونو دفاع کوله باید د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو له قانون څخه په کلکه دفاع وکړي. که څه هم تطبیق یې ورو دی خو د پام وړ بدلون نه رامسته کړی دی. د بشري حقوقو د سار ادارې لخوا د ریپورت نن پنځشنبه خپور شوی. دا راپور له ښځو او نجونو سره د یو شپې ته مرکو پر بنسټ چمتو شوی چې د جرمونو سرنوالانو، قاضیانو، مدافع وکیلانو، حقوقي مرسته کوونکو، مدافع ډلو په اړه معلومات ورکړي دي. د ریپورت په 230 مخونو کې د هغو افغان ښځو پر تجربو تمرکز کړی چې د خپل کورنۍ او د غړیو او د تاوتریخوالي د نورو لاملونو پر وړاندې د عدالت د ترلاسه کولو هڅه کړې ده خو عدالت ته نه دي رسیدلي. د بشري حقوقو د سار ادارې موندنې ښیي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو قانون تر محدودې کچې پورې تطبیق شوی او عدالت غوښتنې مخه پکې ډب شوې ده. په راپور کې راغلي په داسې حال کې چې طالبان د سیمو په نیولو کې پرمختګ کوي، د طالبانو تر واکمنۍ لاندې حکومت لړلیت هم د اساسي قانون او نړیوالو قوانینو پر بنسټ د افغان ښځو بنسټیز حقونه ګواښي. یو شمېر افغان میرمنې هم له روان وضعیت اندېښمنې دي. د ښځو فعاله هیله مشتبا وایي د وسلوالو طالبانو له لورې د سیمو نیولو او د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره د ښځو د اساسي حقونو د زیانمنېدو ویره شته. له دغو ټولو ګواښونو سره د بشري حقونو د سار ادارې ټینګار کړی چې افغانستان د نړیوالو ملګرو لپاره مهم ځای لري او په وینا یې اړتیا ده چې د حقوقي اصلاحاتو د ساتنې لپاره د پام وړ مالي او سیاسي ملاتړ ته دوام ورکړي تر څو په کور دننه او بهر له تاوتریخوالي سره مخ ښځې وښ
ورلشي. ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د خوسته ګربز ولسوالۍ اړوند بوري خیل او نصر دین قومونو ترمنز اوربان شویلې. ل اتور زراهي سيد د دوړو قومونو سلګونو سیدونکو یو بل لوري ته په مرچلو کې ناستول. په دې اړه لسمي څخه دا راپور ووري.
د چهارشنبه پورز د خوست د ګربز ولسوالۍ اړوند د بوريخيلو او نصرالدین قومونو سلګونو اوسیدونکو چې د یو بل پر وړاندې مورچلې نیولې وي د ځایي قومونو او ولایتي ادارې په هڅو د دوی ترمنځ اوربند وشو. د جرګې د پریکړې له مخې د دواړو لورو اربکي له مورچلو راکوز شول او دا یو منره چې بیا بلارې نه بندوي او دواړه خواوې به د منځګړو پریکړه پلي کوي. خوست والي محمد کټوازی د یادې شخړې او لانجې په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
یو خاطر نصرالدین بلې خواته بورخیل وجدنوالو زیاودین وو دو په منځ کې مروغه وکړه. هغه اربکي چې دی خیزولي وو د یو بل په مقابل کې اربکي مراکته کړل او د دوی په منځ کې داسې سلو وکړه چې دی به سړک نه نیسي، جنگ به نه کوي، اربکي به پوستو ته نه خیزي دوباره او سلو باندې به موضوع سره حل کوي. دا زموږ ډېر ښه نتیجه ونن. دغه موضوع چې دی تیر شوی د شخړو عالي کمیسیون دی ریاست جمهوری چې درې کاله مخکې راغلی وو کوشش بو چې دغه کوم پریکړه کړې دي هغه پریکړه مو شام عملي کړو.
د افغانستان د علماو د سرتاسري شورا رئیس مولوي محمد سردار زدران وایي چې د قومي لانجو او ستونزو په حلولو کې حکومت لپاره ولسی پریکړه ارزښت لري.
خبره دا ده چې ولسی پریکړه زمونږ حکومت دې ته ډېر اولیت ورکوي. حکومت نه غواړي چې د خپل ولس سره درگیر شي یا د ولس سره خدا نه خسته داسې بالمثل عمل وشي څنګه چې دوی کوي. حکومت چې دغه د ترحم حکومت دی، دوی باندې به د ترحم او د شفقت لاس راکاږي. قومونه او علما او سپینګیری به مخکوي، پریکړه به د دوی له مخې کوي او حکومت به شاته ولاړ وي، هغه به عملي کوي.
د بورخیلو د قوم یو مشر سید قاسم بیا حکومت د تیری فیصلې په پلي کولو کې په ناغړی تورنوي. دای وای که حکومت تیره فیصله پلی کړی وای نو نن به دوی مورچلو ته نه خطل او نور ستونزبنه جوړی دی.
حکومت لږ نه غړي کا ولا په داغه تطبیق دی فیصلې اخیری دځی ته ورسولی چې می مورچله ته وختلې ایو بلبند دزینه وکړل یار باندې مشکل جوړ شو. مطلب مالی ته ونی ولارل ډیر مشکلات دغه نه جوړ شو. ایسو فیصله چې مشته تطبیق شي می ډیر په خشولې په دابوندې.
بلوری تا د نصرالدین قوم طرف بیا تیر پریکړه د دوی په حق کې ظالمانه بودی او وړی چې د دې سیمې په خوانی سند د تطبیق شي.
په اورزګان کې د کرنې عصري کېدو د غولاد د سبزیجاتو له اړخه پرځان بسیا کړی دی. د عصري کرنې څخه یو هم په اورزګان ولایت کې شنی خونی دی چې اوس په دې ولایت کې د پخوا په پرتله زیاته وده کړی او د کال په څلورو فصلونو کې حاصل ترې اخیستل کیږي.
افغانستان ته د نړیوالو د مرستو سره سم په دغه هیواد کې په نورو برخو کې د پرمختګ ترڅنګ کرنه او مالداری هم عصري شوی ده. چوسی سوکا سوکا دغه هیواد پر ځان د بسایین لور ته نږدې کړی دی. دغه هیواد په سویلی ولایت اورزګان کې زیات شمیر هغه بزګران چې مخکې به په دودیزه بڼه کرنه کول او ګټه به هم کمه و، خو اوس یې د نړیوالو او افغان دولت په مرسته عصري کرنې ته مخه کړې ده او زیاته ګټه هم ترلاسه کوي. سید نبی د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د نوبهار کلی اوسیدونکی دی چې د یوې خیریه موسسې له لورې ورته پر یو جریب ځمکه باندې شنه خونه جوړه سوې او د خونې تر څنګ یې یو څه هم ورته وهلی دی او له یاد څا څخه په لمریزو هندارو اوبه راپورته کوي او خپله دغه شنه خونه پرې خړوبوي. نوموړی وایي له تیرو شپږو کلونو راهیسې په یاد شنه خونه کې په کرکیله بوخت دی. د یادې شنې خونې څخه په روان کال کې دوه فصله حاصل اخیستي دي او اوس د دریم فصل لپاره چمتووالی نیسي او پکښې د بادرنګ او کډو بانجوړو په کرلو بوخت دي. دی وایي د اورزګان خلک یې اوس د بهرنیانو له محتاجۍ څخه خلاص کړي دي.
وطن مګر دغه زمر په خیمه باندې د نیم بازار د ازما په خیمه چلیدلی نیم بازار چې ما مقصد د غورته برابر کړی وو. دا یو مقصد ما ځان ستړي کړی دی، نیم وطن ما وسا کړی دی. رومي دی مقصد شرمې د ازما رقم وس په جګر وطن کې د کندارې رومي او پاکستاني رومي راکلي د غزمر شته مارکیټ پر سم نیمه خو نو سم سم نیمه به مقصد کچرا و سم نیمه به پکش سم و اگر مې دلته یو جاله پاته سو په زر کالداري کوي زمار مې پرول سي دي ما دا اگر مې زمار مې په 1500 کالداري ما چاد ور کولی.
په اورزګان ولایت کې کرنه قلونه سابقه لري خو د شنو خونو جوړیدل لا هم د ډیرو خلکو لپاره نوې تجربه ده چې په یو کال کې څلور فصله حاصل ور کوي او کروندګر هم ترې خوشاله دي. عصري کرنې نه یوازې دا چې اورزګان ولایت د سبزیجاتو لاړخه پر ځان بسیا کړي، بلکې تر څنګ یې زیات شمیر بیکاره کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. سید نبی چې وخت کې په خپله دغه یو جریب ځمکه کې پر یوازې ځان کار کولی، خو اوس یې د ځان سره څلور نور کسان هم په دنده ګمارلي دي. نیاز محمد چې مخکې بیکاره و او یو پسرلی او بل پسرلی به یې د کوکنارو په کرونده کې مزدوري کول، اوس په دې شنه خونه کې سرو کال په کار بوخت وي.
برابره اوس ګوره زه دام په دې شنه خونه کې دام خپل روزانه کوم، خپل کارو کتار اخیستی دی. نو غواړم چې نور خلک هم داسې شنې خونې ورته ودرېږي چې ګوره ته داسې یو کار پیدا سي. که شنه خونه نه ورته ودرېږي بل درېم مسلمان ته ودرېږي، هغه به بل سړی ورسره شریک سي.
په دې سیمه کې یو بل بزګر نورعلي هم ازادي راډیو ته وویل چې د یادو شنو خونو په جوړولو سره زیات شمیر بزګرانو د کوکنارو له کرکیلې هم لاس اخیستی دي. د زراعت د برخې کارپوهان وایي په اورزګان ولایت کې د شنو خونو ترویج ښه او پر ځای قدم دی. دی وایي دا ځکه شکار دی چې اورزګان ولایت یو د افغانستان له وروسته پاتې ولایتونو څخه دی او بل دغه ولایت د کوم هیواد سره سرحد نه لري او د اورزګان او قندار تر منځ لویه لاره چې د دغه ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستوني په څیر حیثیت لري وخت نا وخته د جګړو او نامنیو له امله تړلی وي. نو کدا شنی خونی نه وای اوس به پورزګان ولایت کې دی و کنداری من بینډی او یا هم نور سبزیجاتو قیمت څو چند لورسی وای او یو غریب سړی به د رانیول توان نه لرلای. په ورته وخت کې د ورزګان ولایت د قرن او مالداری رئیس احمد شاه خیری وای چې په تیرو څو کلونو کې په دغه ولایت کې د بیلابیلو موسساتو په مرسته او د کرنې وزارت له لوري یو سل څلوېښت شنی خونې جوړې شوي دي.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن تهران ته ورسی چې دغه هیواد د نوی غوره شوی ولسمشر د لوري په مراسمو کې ګډون وکړي. د شاغلی غنی سره په دې سفر کې د ولسمشر دوهم راستیال سرور دانش او د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر ملګری دي. شاغلی غنی به د دې سفر په لړ کې د ایران او افغانستان پر اړیکو هم له ایراني مشرانو سره وژغی شي. د ایران نوی منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی یو ورځ مخکې تر دې چې خپل کابینه پارلمان ته معرفي کړي او د لوري مراسم تر سره کړي د کورونا د مخنیوي لپاره غونډه وکړه. په ایران کې د رسمي شمیرو له مخې د کورونا ټولې مثبتې پیښې تر 4 میلیون